په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوري نوري هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازنۍ لاره خبرې اترې او جوړجاړی دی. افغان ولسمشر هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دوو لارو سوله تعقیبوي، یوه د افغانانو ترمنځ او بله هم له پاکستان سره. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیز او د ناټو مومونشي ان ستولتربرګ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډلهیز وسلوال برید روان دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د مالیې وزیر ساخدار د یوې محکمې لخوا د اداري فساد په تورونو تورن شوی. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ناټو مومونشي ان ستولتربرګ نن په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلي او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي او لا هم دغلته په لیدنو کتنو بوختي. ولسمشر اشرف غنی د دوی دوو لویدیځو چارواکو سره نن په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د ناټو له نورو غړو هیوادونو هم وغوښتل چې افغانستان ته سرتیري واستوي.
اوکنون کی ستراتیژي امریکا او ناټو در قبال افغانستان
خغلی غنی وای وشه د افغانستان په اړه د امریکا او ناتو ستراتیژي روښانه شوی او جنرال ماتیس پریکړه کړې چې افغانستان ته تازه دمي کومکونه واست زوکونه واستې. هله منی يم چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم د ناتو د عمومنشي او همدارنګ په افغانستان کې د ناتو د کمانډان جنرال جان نیکلسن هغه وړاندېست مثبت ثواب وای چې د افغانستان د زوکونو د روزنې او ملاتړ لپاره مرسته غوښتي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالین وای د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومنشي به د امریکا په سفارت کې هم ملاقاتونه ولري. ولکېږي چې دا کتنې به تر ډېره په افغانستان کې د امریکا د هغه نوې ستراتیژۍ پر عملي کېدو متمرکز وي چې ولسمشر ټرمپ تېره میاشت اعلان کړه. د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته تر 3 زیات اضافي سرتیري استوي. خغلی ماتیس تر دې مخکې په هندوستان کې وو او هلته یې د افغانستان پر وضعیت له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. او خو په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو مونشي کابل ته سفر کړی. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډلهیز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې بریدګر یو کور ته نوتی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش هم له ازادي رډیو سره په خبرو کې پیښه ومنله. ویل چې د محل سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو لپاره عملیات روان دي.
خوشبختانه تلفات و خسارات نداره. پروازها به شکل نرمالش ادامه داره. هیچ گونه
خغلی دانش وای چی په هوایی ډګر کې پروازونه دوام لري خو وروسته بیا په ریپورتونو کې ول شو. البته د نوموړي د دې سرګندونو نو وروسته چی هوایی ډګر ته تللې لارې تړلې دي او پروازونه ځنډېدلې دي. دانش په یو بل مرکه کې ازادي رډیو ته ویل چې درې وسلوالو مخالفانو له فوزینو په قرم نه په ګټه اخیستنې د کابل نه همې حوزې له مربوداتو قلا میراباس کې لوی کرایي ودانۍ څخه چې په هوایي ډګر لوی کرایي ودانۍ څخه په هوایي ډګر ډزې کوي او دا محل د امنیتي ځواکونو سیمې ته رسیدلې دي. د په وینا د مخالفانو د منځه وړلو لپاره عملیات پیل شوي. نوموړي ویل چې له دې سره مهاله د کابل د پولیس ارخیز سیمې ته څو توغندي هم له هوایي ډګر وبخی نوموړي ویل له دې سره په یو وخت د کابل له پولیس چرخي سیمې څو توغندي هم هوایي ډګر ته سیر ملګیدل چې په وینا یو توغندي په یو کور لګیدل او 15 کسان یې ټپیان کړی دي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې په تصفیهوي عملیاتو کې یو ډیر وسلوال طالبان وژلي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي د دې ولایت نهر سراج ولسوالۍ اړوند یخچال سیدان ډاګیان او سرګو در سیمو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو تصفیهوي عملیاتو کې یو ډیر وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. زواک ویلي په دې عملیاتو کې وسلوالو موټر او وسلې هم نیول شوې دي. د هلمند والی ویان زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري ته یو وازی درې سرتیری ټپیان شوې دي. اخو یو بل خبر له هلمند نوې چې د نادلي ولسوالۍ لپاره نوې ټاکل شوې امنیه کمانډان عبدالبصیر تیر شپه له وسلوالو سره په یو جګړه کې وشل شوې ده. له ازادي رادیو نه خبرونه اوري. نن په اسلام آباد کې وی محکمه د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار د مالی فساد په تورونه تورن کړي. محکمه ورسته لاغه پر نوموړي تورونه لګولې دي چې د اوایت د لا پانګې په یو لړ څېړنو کې د پانګه د تروایدو زیاته خودل شوې ده. اسحاق ډار یو ورځ وروسته لاغه محکمې ته حاضرېږي چې ترې یو ورځ مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د احتساب یوې محکمې ته ورغلی و چې هلته د مالی درغلیو له تورونو سره مخ دی. د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورورې چاودنې د دې سبب شوې چې له شاوخوا سیمو څخه تر ډېر زرو زیات کسان وایستل شي او په همدې سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا چاودنې تېره ورځ ناوخته په یو پوځي مرکز ډیپو کې شي د پایتخت کیف په شاوخوا 200 کیلومترۍ کې په وین سیمه کې موقعیت لري رامنځته شوې. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې پیښه په دغه پوځي مرکز کې د اورلګیدنې له کبله شوې ده. اوکراین چارواکو ویلي له پیښې سره د خرابکارۍ د یو عمل په توګه چلند کوي او سی تورنه کړی د چی په داډول پیخو کې لاس لري. بلخو د امریکا یو لوړ پولي پوځي کمانډان وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو د دفاعي مرستې برابر کړي. د خبره دل دې سره به اوکراین وکړی شي چې د روسیې د پوځ د نور ممکنه مخکې راتک په وړاندې له ځانه ښه دفاع وکړي. دا خبره
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او ورول کې دا وزین نور خبرونه غواړي بیا ول ولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کوي چې د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یو وزنی لار خبرې اترې او جوړ جاړی دی.
I want to reinforce to the Taliban that the only path to peace and political legitimacy for them is through a negotiated settlement.
افغان ولسمشر هم یو ځل بیا تکرار او پټنګار سره وویل چې له دوه لارو سولې تعقیبوي، یو د افغانانو ترمنځ او بل هم
پاکستان
که از طریق گفتگوی دولت با دولت به دست خواهد آمد. پاکستان بهرنوی چارو وزیر وایه هواد حاضر ده چه افغانستان و پاکستان ده گری پولی ده کنترول پا برخه که لامریکا سر همکاری وکری. پر ده موضوعاتو سر بیره پا نریوال موضوعاتو که آوره چه ده سعودی عربستان پاچه امر کرده چه ده هواد خزی کولش موتر و چلوی سعودی عربستان پا نری که وزنه هوادش تر او سپ که خزی حق نلری چه لایسنس وخلی یا موتر و چلوی. ده اساسی بشری حقون و جون پشی بو که ده ازادی ردو دو اونیس پروگرامون هم ده خبروانی پا دو همانی مایی که در تخبرهو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم واوریدل، نن د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ او افغان ولسمشر اشرف غنی په ارکی په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول او البته له دې مخکې درې وړو مشرانو د افغانستان په روان وضعیت خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر او د ناتو له عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې دوی به افغانستان بې رحمه دښمن ته چې قدرت در رسیدو لپاره وژنې ترسره کوي پرې نږدي.
We are here today to support Afghanistan because instability in South Asia.
موږ نن دلته د دې لپاره یو چې د افغانستان ملاتړ وکړو، ځکه د جنوبي آسیا بې ثباتي هغه څه چې د ناتو عمومي منشي او افغان ولسمشر یادونه وکړه او ترهګري ټولو هیوادونو او هم د افغانستان وګړو ته خطرونه رامنځته کوي. د امریکا دفاع وزیر چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د هیواد د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 3000 نور امریکا سرتیرو د استولو پریکړه کړې. یو ځل بیا وسلوالو یا غیانو ته په ډاګه وویل چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولای او خداده چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
Through our partnership we will suffocate any hope that Al-Qaeda or ISIS
موږ به د شرکت لپاره د القاعده داعش حقانی شبکې او طالبانو هغه هیله چې د خلکو پر وژنو بل بریا ترلاسه کوي لمنځه یوسو. یو ځل بیا طالبانو ته پر دې خبره تاکید کوم چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازینی لار خبرې اترې او جوړ جاړی دی. موږ هغه ته هر کله وایو چې د سول د وصول ایز افغانستان راتلونکې ته ژمن دی. موږ د جګړې د هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې ملاتړ کوو او هر څومره ژر چې طالبان دا ومني چې په بمونو بریا نشي ترلاسه کولی هغومره ژر به وژنې پای ته ورسیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم له افغانستان سره د دې تړون د ملاتړ په دوام تاکید وکړ او ویل چې موږ په دې پوهیو چې په دې هیواد کې پات کیدل موږ ته په څه بیه تمامیږي، خو وتل به تر هغو زیاتوي. ستولتنبرګ هم د جګړې یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې اترې وبللې او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. دوی د خبرو اترو د میز تر شا ډیر څه ترلاسه کولی شي. زه د افغانستان حکومت هڅوم چې د سولې او روغې جوړې لپاره زمینه برابره کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې یو وار بیا خپله مخکنۍ خبره تکرار کړه او ویل چې سوله دوه اړخونه لري، یوه د دولتونو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ او بل هم د افغانانو ترمنځ سوله ده.
مخواهان دوربار کردن صلح در دو محور هستیم، یکی صلح با پاکستان.
موږ غواړو چې په دو محورونو کې د صلح مسأله مخته ونیسو، یوه صلح له پاکستان سره چې دولت له دولت سره د خبرو له لارې به لاسته راشي، دوهم محور یې افغاني صلح د افغانانو ترمنځ صلح ده چې نن ورځ ټولو ته دا ثابته شوې چې هیڅوک نشي کولی چې د جګړې له لارې خپلې غوښتنې د افغانستان پر خلکو وتپي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په یوه نا اعلان شوي سفر کابل ته رسیدلی دی. ماتیس د ولسمشر ترامپ د ادارې لوړ پوړي چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پیل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. کابل ته د دواړو مشرانو له رسیدو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت د کابل هوایي ډګر ته نږدې د شپږو راکټونو د لګیدو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې دغو راکټونو زیانونه نه دي اړولي، خو مخکې مو واوریدل چې په کابل هوایی ډګر کې هم د شیبه نښتې هم روانې دي. په دې اړه هم د شیبه د ازادي رادیو خبري السبون کاکل را سره د کابل وصل دی. کاکل صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په ډېر یو حساس وخت کې د کابل په هوایی ډګر باندې د راکټونو بریدونه کیږي او ویل کیږي چې هلته نښتې روانې دي.
بله جناب نوری صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د محل سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب الله دانش ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه جزئیات نه لري، خو په خبره د سیمې له تصفیه کېدو سره به بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نوموړي وویل چې له دې سره هم اوس مهال د کابل له بلچرخي سیمې څو توغندۍ هم هوایي ډګر ته څیرمه لګېدلې چې په وینا یې یوه توغندۍ په یو کور لګېدلې او د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې هوایي ډګر ته غځېدلې لارې امنیتي چارواکو تړلې او له هوایي ډګره پروازونه هم ځنډېدلې دي.
بله،
پس مې کده ازادي رادیو خبريال وای چې بریدګر یو کورته نوتلې او له هغه ځای حمید کرزي هوایي ډګر او نور دولتي تاسیساتو د سپګو او درنو وسلو بریدونه کوي په ورته وخت کې د سیمې یو شمیر بله سه
ککل سه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو په باب تاسو څه ویل؟ دغه مخکې د سوال شو چې دا یو ډلیز برید دی.
بله جناب نوری صاحب، دا یو ډلهیز برید هم دی او د پلچرخي له سیمې څخه پر دغو سیمو باندې څو توغندۍ هم لګېدلې دي، خو اوس وسلوال مخالفین یو کور ته نوتلي دي او له هغه ځایه پر حکومتي تاسیساتو او د حمید کرزي پر هوایي ډګر باندې بریدونه پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي له سیمو څخه یو خوندي ځای ته رسیدلي دي.
بله مننه. په دې اړه به وروسته بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي له رسیدو څو ساعته وروسته د کابل په هوایي ډګر د څو راکټونو لګیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د راکټونو چاته زیان نه دی رسولی، خو له هغه وروسته د کابل په هوایي ډګر باندې یوه حمله شوې. کوم کور وسلوال په دې هوایي ډګر باندې حمله کوي، په دې اړه به وروسته مفصل معلومات درکړو. خو بیا راځو هم بیرته همدې موضوع ته چې دوړ ول پوری چارواکي د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغانستان ته په یو حساس وخت کې زی چې 13 اگست میاشت کې د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي اعلان شو. دغه ستراتیژي هم په افغانستان کې په پوزي هڅو په پیوړی کې دوه څرخیده او هم د افغانستان د جګړې لمن سیمه ته غزول او په تیر بیا پاکستان په دې ستراتیژي کې ګرمبل شوې ده چې ترګرو ډولته امپنا ورکړې ده. دا چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي سفر څومره اهمیت لري د سیاسي چارو کارپو یونس فکور سره مو خبرې کړې دي. نوموړی وایي د امریکا د دفاع وزیر سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. له ښاغلي فکور سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ له مرکې په پیل کې د دغو چارواکو د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې دي. ښاغلی فکور وایي
زه فکر کوم دا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړی قدمونه دي چې طبیعي ده د اعلان کړي د چمر غواړو د دې شلو تروریستي ډلو پر ضد جګړه وګټو. نو لومړی د وزیر دفاع هندستان ته چې په دې ستراتیژۍ کې د یو غټ متحد په سترګه ورته کتل کیږي د هغو نظر یې واخیستی او اوس د افغان چارواکو اشرف غني سره ستراتیژي پر جزئیاتو د هغه پر تطبیق وغږیږي. او طبیعي ده ناټو د امریکایانو لوی متحد دی او د هغو څخه د دې توقع کیږي چې خپل د عسکرو تعداد او اندازه تعیین کړي چې نور غړي وادونه د ناټو څو عسکر راستي موجود دي چې دوی فیصله کړې ده چې عسکر براوستو. اما هر مملکت لا د روس ژمنه نه ده کړې ده چې د عسکرو تعداد به څو چې دوی افغانستان ته راستي.
جناب فکور صاحب دغه لوړ چارواکي هند ته هم تللی او تاسو مخکې یادوري وکړل او د هندي چارواکو سره په خبر کې دا ویل چې نور هغه هیوادونه چې ترستان ته ځاینه ورکي د زغملو وړ نه دي. څه فکر کوي چې د هند او امریکا یو ځای کېدل به څه اغیز ولري، څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم دا یو خوب دی نوې ستراتیژي کې هندستان دی علاقه لري د خپل یو منطقوي متحد پایل سي تکړه کې پر شا یو ټکی غشتلې کې او هغه د تاسو ولیدل چې د نظامی مرستو د تیارو د خرڅولو او حتی د فابریکې د جوړولو خبرې سره وکړلې. په دې منطقه کې د چین په برابر کې او خصوصا په افغانستان کې هند تکړه. خو په هر صورت د پاکستان پرخوا چې د هند لوی اړپتي ماته د هند مرسته د جګړې په قطعو کولو کې دومره نه را معلومیږي. په دې چې انډیان هغه د تاسو واورې د علاقه نه لري چې عسکر راوستي، علاقه نه لري چې کوم داسې وتلي نظامي مرستې وکړي. د دوی مرستې پر اقتصادي جهت ولاړې دي چې دا د افغانستان په ګټه یو.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکور چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. خواجه آصف دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا دفاع وزیر یو ربیا وویل چې د ترورستانو پناه ځایونه به ونه زغمي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سمیت د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت وویل هیواد چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې په خو هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولای شي، خو په خپل خوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولای. د پاکستان د دی نیوز ورسپانې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسف زیوی لدې خبرې د پاکستان منصور داده چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپل خوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دی که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغه ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تاوان کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تاوان کوي. پاکستان دا ویلی دی چې دی به پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډېر واضح خبرې دي.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 2020 غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې وو او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اګست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوي ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپله خاوره کې سخت دریځو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره یې د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستانه غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هیواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې تر اوسه پکې ښځې حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. نور جزئیات د ملالای بشیر پر راپورټ کې.
دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوې ده. دا امر د سه شنبې په ورځ د دولتي تلویزیون له لارې اعلان شو. د امر له مخې به یو وزارتي شورا جوړیږي چې شاهي ماڼۍ ته به په دیرشو ورځو کې په دې اړه سلا مشورې ورکوي او دا امر به له راتلونکي جون میاشتې څخه پلی کوي. شاهي امر به سړو او ښځو ته د موټر چلولو جواز ورکولو په ګډون د ترافیکو قوانین پلي کوي. په ریاض کې یوې ښځې چې نوم یې نه دی یاد سوی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې ویلي: موږ په آل نجا کوڅه کې یو. زه خپله خور د یوه کار لپاره په خپله بیایم. اوس موږ موټر چلوونکي یا کوم بل کس ته منتظرې نه پاتې کیږو. هغوی به ناوخته راځي نو موږ پریکړه وکړه چې خپل کار په خپله وکړو. موږ سالون ته روان یو. زه په احتیاط موټر چلوم او ښه موټر چلولی سم. که خدای کول موږ له هیڅ ډول خطر سره نه یو مخامخ. سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو یې د موټر چلولو اجازه نه درلوده. فعالان له 1990 لسیزې راهیسې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره مبارزه کوي. د دوی په وینا دا په سعودي عربستان کې د ښځو د پراخو حقونو یوه برخه ده. امریکا د سعودي عربستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په سعودي عربستان کې ښځې همداراز د قانون له مخې باید اوږدې چپنې وکړي او د هر قانوني اقدام لپاره د نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. سعودي عربستان د ټولې نړۍ له انتقاد سره مخامخ و، خو د دې هیواد حکومت هڅې کولې چې ښځو ته په عادي ژوند کې مواقع ورکړي، په ځانګړې توګه په کاري ساحه او دفترونو کې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
بله السلام علیکم، زه اشفاق الله د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ استاد سره په لیکه کې مو د آزادۍ راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته هیله کوم سلام وایم او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامه الهي له لارو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره په اطراف کې پراته ولسوالۍ ده لره ده، او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي داسې یو جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې مونږ مرکز ته څلور ساعته څلور نیم ساعته درې نیم ساعته پورې مزل لرو، او که څوک یو عادي پانډیکس هم شي او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کېږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نشي کولی، په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بې امنیته ده، څوک نشي راتللی، رسیدګي نشو کولی. چې دغه زمونږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، داسې کمزوري کمزوري دغه صحیح فعال کړي او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر مونږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. وسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص دي. روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان اولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکتران لري، هغوی یې څه پکې څه کې دي، اولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د اولس د کرک سره مخ کېږي او اولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. پکتیا سمکنی ولسوالی نا سمیع اللہ خلیمی سندر. افغانستان کی زیادہ تر طرفوں نفوذ کندو کپر دی، بالخصوص دا جنوبی ولایتوں دا پکتیکا پکتیا ہمدار نا دی غزنی ولایت سرکونا دا اندازی زیاد کندو کپر دی. دولت دی دا سرکونا کپخا او اثاری دول دو کی
د استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو، خدای وکړي چې ستاسو دغه شکایتونه او هم مسؤولو چارواکو اوریدلې وي. په هند کې هر کال په لسګونو ښځو جنسي تیری کېږي او هم ښځې د تیزابو د حملو قرباني کېږي. د هند حکومت سره له دې چې د ښځو د خوندیتوب لپاره د داسې حملو عاملینو ته سخته سزا ټاکلې، خو بیا هم دې پیښو په نړۍ کې هند ته د ښځو د حقونو له پلوه کمزوری موقف ورکړی دی. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
کله چې د هند په اړه خبرې کوو، شایي داسې وار به نه وي چې بالیوډ سندریا او گڈا او تاج محل د چا ذهن ته ورنسی. بالیوډ د هند له فرهنګ، خلکو او ټولنې سره د نړیوالو د آشنایی داسې رنګینه کړکۍ ده چې ورځ په ورځ لا پرانیستل کیږي او ډیر خلک په مجازي دنیا کې د هند رنګینې ټولنې سیل ته وربولي.
प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा.
خو په دې ستر هیواد کې چې تیر کال یې د وګړو شمیر پر 1,300,000,000 اوښتی و، د ښځو په وړاندې تشدد داسې یوه بنیادي ستونزه ده چې تل په مطبوعاتو کې مطرح کیږي. د هند د جنایي جرمونو د ثبت ملي ادارې په مارچ کې وویل چې هر ورځ په هند کې په اوسط ډول پر 2 ښځو جنسي تجاوز کیږي. د هند حکومت هغو بهرنیانو ښځو ته چې د سیاحت لپاره ورځي سپارښتنه کړې چې لمنې دي نه اغوندي او یوازې دي د شپې لخوا د قدم وهلو لپاره داسې سیمو ته چې د ښارونو له مرکزه لرې وي نه ځي. د هند جنایي جرمونو د ثبت ملي ادارې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې تقریبا په هرو 30 دقیقو کې د جنسي تیری یوه پیښه له پولیسو سره ثبت شوې ده، خو داسې شایي ډېرې پیښې وي چې خلک یې نه ثبتوي او پولیسو ته نه ورځي. په هند کې د ښځو پر ضد د تشدد یو بل ډېر عام ډول پر ښځو د تیزابو پاشل دي. د امریکا یو اس ای ټوډی ټلویزیون تقریبا یوه میاشت مخکې په یوه رپورټ کې د هندي چارواکو په حواله وویل چې هر کال په هند کې پر ښځو د تیزاب پاشلو له 2,500 تر 3,000 حملې له پولیسو سره ثبتېږي. په هند کې د تیزابو د حملو د مخنیوي د یوې غیر حکومتي انجو په وینا، سره له دې چې حکومت د تیزابو پر خرڅلاو بندیز لګولی، یوازې تیر کال 300 پیښې له پولیسو سره ثبت شوې وې، خو اصلي شمېر یې شایي تر 0 هم زیات و، ځکه ډېر خلک د حمله کوونکو له ویرې پولیسو ته نه ورځي. انډیا ټوډی خپرونې نن په بنګلورو ښار کې د سومیتا په نوم د یوې ځوانې ښځې د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د کالج په لومړي کال کې چا پر مخ تیزاب ور وپاشل او د تل لپاره یې څیره ور بدله کړه. د سومیتا خاوند جی پرکاش انډیا ټوډی ته ویلي، کله چې پر سومیتا د تیزابو حمله وسوه، هغه داسې معلومېده لکه 9 کلنه ښځه. پوزه، سترګې او خوله یې اصلا نه تفکیک کېدل او سر یې پک شوی و. انډیا ټوډی ورسپانه دي کې په داسې مواردو کې خلک هڅه کوي چې د تیزابو د حملې له قربانیانو څخه لرې ووسي او هغوی ته زیات ټولنیز مشکلات پیدا کیږي. د هند حکومت د جنسي تجاوز او تیزابي حملو د مخنیوي لپاره د داسې جرمونو مرتکبینو ته تر سختو سخته سزا ټاکلې ده.
هند کې په ښځو د جنسي تیری او دغه راز د په تیزابو د ښځو پر خزو د تیزابو د پاشلو د پیغو په باب مو اوریدل. په هین کې د مسلې د بشري حقوقو ډلو پام هم ځان تاړولې دی او په دې برخه کې د هین موقف کمزوري بللې دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه اوریدلای شي. په همدې چپو د ما خام له وو بجود سهار تر وو بجود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو ساجمل ان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر چې ماتیس هاو د ناتو مومن شي ان سلطنبرګ نن په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلی او هلته افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دي. په عین حال کې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته سیرما ډله ییز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې بریدګر یو کور ته ننوتی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او هڅه کوي چې د بریدګر له منځه یوسي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د هلمند پر روانو تصفیوي عملیاتو کې 1.5 وسلوال وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. په اوکراین کې په یو پوځي ډیپو کې چاودنې د دې سبب شوي چې له شاوخوا سیمونه زرګونه کسان وایستل شي. اخوا د امریکا یو علي رتبه پوځي کمانډان وایي پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ دی اوکراین ته د وژونکو وسلو دفاعي مرستې برابرې کړي. او د پاکستاني بي محکمې نن د دې هیواد د مالی وزیر د اداري فساد په تورونو په رسمي توګه تورن کړ.
مرزي احمد زئی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د ترکمنستان په قربتوب د سالون دننه آسیایي سیالۍ 5م پړاو نن پای ته ورسید. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په فیسبوک پاڼه کې راغلی چې افغانستان په دغو لوبو کې د 12 مډالونو په خپلولو سره 22 مقام خپل کړ. په دغو سیالۍ کې افغانستان د جوجیتسو او کورش په برخه کې یو د سرو زرو او بل د سپینو زرو مډال واخیست چې دغه راز د غیږ نیونې مویتای او سنوکر په برخه کې لس نور د برونزو مډالونه د افغانستان په برخه شول. دغو سیالۍ کې څه باندې 215 افغان لوبغاړو په شپاړس بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون کړی و چې په پای کې دوه تنو افغان لوبغاړو حسین بخش سفری او زهري رضایی ته په ترکمنستان کې د تحصیلي بورسونو زمینه برابره شوه. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 18مه په اشخابات کې پیل شوې چې له شاوخوا 30 هیوادونو څخه په کې 6000 لوبغاړو په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کړی و. د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم سبا پنځشنبه د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنۍ لوبي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبي د روان ملي کال د اکتوبر په 6مه نیټه پای ته رسیدي. د ښاغلي هوتک په وینا له دغو لوبو څخه هدف د 19 کلونو د آسیا او نړیوالو اتلولۍ ته تیاری دي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له سپورتنګ سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:45 د سپورتنګ په کوربتو پیلېږي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې چلسی له اتلتیکو مادرید، ایونتوس له اولمپیا کاس، پاریس له بایرن مونیخ او منچستر یونایټد له سی اس کی ای ماسکو سره لوبه کوي. او دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په جریان کې تیره شپه دورتموند یو د درې پر وړاندې لوبه ریال مادرید ته وبایله. د سپورتي خبرونو پای.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواسه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرح خلاص
خیر سمن.
سیرت صاحب که لمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د عدالتانه محاکمو تعریف او یا څنګه عدالتانه محکمه دایریږي دا په لند ټکو کې باید د وخت په نظر سره د درې پړاو لري. یو پړاو د گرفتاری او یا د نیولو په وخت کې دی. دویم پړاو د محکمو په جریان کې دی چې محکمې څنګه دایری سي او څنګه خپل حکمونه صادر کی. دریم پړاو هغه دی چې کله او څوک محکمې په حکم وکړي چې دا به دومره کلونه په بند کې تیری هغه اخیری او وروستی پړاو دی. دلته څنګه چې موږ تاسې د دې دوو ټکو نه چې یو عادلانه محکمه څنګه ما باندې ترځي دغه دوه ټکي څه دي. دا خو طبیعي خبره ده چې دا دوه ټکي یو عربي ټکي دي چې عادلانه او محاکمه. محاکمه د حکم نه اخیستل سوی چې هغه ګرځي بیا تصمیم دی قضا ته چې هغه قضا قاضی انسلاک د قضای ولري او دغه محکمه په چوکاټ د قضا کې رسمیت ولري رسمي بڼه ولري او په ضرورت د تشکیل د خپل قوه قضایه کې هغه ته ضرورت وي په هغه ضرورت به بنا باندې هغوی هغه محاکم هلته ایجاد کړي او دایره کړي. او طبعا عادلانه چې دی هغه د عادل نه دی چې هغه په دې معنا چې برابر منصفانه بدون د کم و زیات نه یو چا ته هغه خپل حق ورکړل سي. دغه دوه ټکي په همدغه باندې زموږ او ساسې دغه نور عادلانه معیارونه په همدې باندې څرخیږي. نو دغه دوه ټکي دي چې یو څوک یا تعدی ورباندې کیږي مثال زور ورباندې کیږي او یا په چا باندې یو تور لګیږي. په دغه دو صورتو کې که چیرته یو څوک په چا باندې ظلم سوی ناروا سوی هغه خپل حق د دې مربوطه ارګانون نه غواړي او یا که چیرته په یو چا باندې مثال هغه تورن کس سوی تورن کس هم خپل حق لري په قانون کې چې هغه د خپل حقوقو د آزادی او د براءت په رابطه باندې هم هغه خپل معلومات او اړوند ضرورت دي هغه زیربته یا سراندوله یا محکمه ته وړاندې کی.
ډیر مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د عادلانه محکمه د پړاوونو په اړه معلومات ورکړي چې څو پړاوونه لري.
د عادلانه محاکمو درې پړاو دي. اول پړاو د گرفتاری په وخت کې دی. دویم پړاو د محاکمو پړاو دی چې کله محکمه ته وړاندې کیږي. دریم پړاو چې دی هغه د محکمو د حکم او د پریکړې نه وروسته چې هغه کله په بندخونه کې خپل زون تیروي دا هغه وروستی پړاوونه دي. راځو اول پړاو ته چې هغه د گرفتاری پړاو دی. گرفتاری پړاو د قانون په اساس باندې باید هغه قانونی او مشروع وي چې هغه جرم تعریف شده وي په قانون کې هغه ته د هغه تناسب د جرم و جزا پکې هغه کې مطرح وي یا هغه نقدي جزا ولري او یا حبس ورباندې وي په رسمي جریده کې نشر سوي. دغه تعریف شده او د رسمي جریدې په نشر کې مونږ کولی سو چې دا جرم وګڼو او مامور د پولیس یا کشفي ارګانونه کوی سي چې دغه تعریف په رڼا کې د یو چا په نیولو باندې اقدام وکي او یو څوک ونیسي. البته دا خپله بیا هم خپل خصوصیات لري چې څرنګه یو پولیس کوی سي چې یو څوک ونیسي. پولیس په هغه وخت کې د نیولو اقدام کوی سي چې اول خو یا مشهود جرمی دی پولیس پا بلانده بانده او کچیر تا مشهود جرم نوی نو تبن یا با دی سری دی احزاریت حکم یا با سراندواله یور کردی یا با زی صلاح محکمی ور کردی پولیسو تا پا دقیق دره صورتونو که چیا با مشهود جرم وی او یا با دی سراندواله یا دی محاکمو لطرف نه دوی تا با رسمن یا جلب یا یا پانر لیگل سیوی مامور پولیسو تا چی تاسی دا یا شخص مونگ تا مطلوب دی مونگ تی را هزار که نو په دغه وخت کې کوي چې پولیس اقدام وکړي د یو سړي په نیولو باندې هلته به ځي دا سړي ته به خپل ځان معرفي کوي او خپل رتبه به ورته معرفي کوي آکارت به ورښيي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای واله یا په دالاس واله
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه ځینې وختونه داسې هم پیښ شوي دي چې د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې ځینې کسان د خلکو کورونو ته تلل دي، په داسې عمل لاس پور کړی دي چې د هغوی د آزار او د اذیت سبب شوي دي. یو څوک څنګه کولای شي هغه شخص چې د نیولو دپاره یا د بیولو دپاره راغلی وي هغه وپیژني او د اطمینان شي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړله. کله چې یو څوک د یو چا د گرفتاری لپاره دغه محل ته ځي، که هغه یې د استوګنې محل دی که هغه یې د کاروبار محل دی، چې کله هلته ځي په اول قدم کې یا په اول په لومړي سر کې باید هغه څوک چې د پولیس توظیف سوی دی د یو چا د نیولو په خاطر باندې چې کله مجرد هلته ځي دغه پولیس په دې مکلف دی چې خپل ځان معرفي کړي دې شخص ته چې زه فلانکی می رتبه فلانکی یم، دغه می رتبه ده، دغه می کارتی، او ته د دغه مکتوب په اساس موږ ته یا له سراندوله یا له محاکم راغلی دی، بنان ته لطف که موږ سره حوزې ته لاړ سه. کله کله ستاسې د سوال په هغه باندې داسې پیښیږي چې بعضې خلکو د پولیس او یا د امنیتي د ارګانونو نه په نامه سو استفاده کړي. خل زموږ هموطنان ناگاه دی چې کله د پولیس یا امنیتی ارگانونو نوم واوري نو دوی دفته نه خپل دروازه خلاصي چې هغه بیا داسې څه مشکلات هم پیښ شوي دي. د دې د پیژندګوۍ په خاطر باندې اول خو که چیرته رڼا ورځ وي او رڼا وي د ورځې وي خو طبعا خلک ګرځي، همسایګان دې خواوې خوا ګرځي، کیدای شي دا عمل ترسره نه سي، که بیا هم کله کله که سوي دا هم اشتباه د خلکو ده. ښه خبره دا ده چې هغه رابطه چې د خلکو د پولیس تر مابین ده هغه د ګذر د وکیلانو هغه ده په اساس باندې ده چې وکیلان د خلکو نمایندګان دي او دا هر څوک پیژني. که چیرته یو پولیس د یو چا په گرفتاری باندې اقدام کوي صرف وکیل د ګذر ته نن سبا دومره اطلاع ورکړي چې ستا په ساحه کې څه عملیات لرو، یا فرض مثال مونږ یو څوک گرفتاره کوو شخص ورخی بنه راځي وکیل گذر سره که د ورځې وي خو دا لا خبره د دې سړي کور ته به راځي یا محل د کار ته، چې کله دا سړی له وکیل سره مخامخ کیږي پولیس سره مخامخ کیږي بیا په دې کې وکیل د گذر دی چې محترمه دغه پولیسان و ماسره تماس ونی امیر د حوزې یا امیر د جنایي چې ستا په ساحه کې مونږ یو عملیات لرو یا داسې څه اداري کارون از مونږ دغه په خل لهجه او په خل لفظ باندې دغه خلک چې راغله کله استاد ادرس نه ماته معلومات را کړل د خلک مراس ته ترو مطمئن اوسېږي چې داسې څوک نه دي چې هغه د پولیس د نامونه استفاده وکړي او خدای خواسته نور څه عمل تر سره سي. نو که خبره دغه د زمونږ وطنوالو ته چې تاسو د وکیل د گزار هغه ولرئ شمیره ولرئ بیا په دغه اساس کې چې کله وکیل راځي دلته پولیس به خپل قانوني کړنه ورته بیانوي چې تر هغو د سړي روح مطمئنه سي بیا به دغه سړی بیا خپلې حوزې ته. نو زمونږ متنان د شر نه خلاصي ښه خبره دا ده چې د ټولو وکلای محترم دوسره شمیرې وي که کله ورځ وي یا شپه وي دغسې یو د پولیس د عمل کرد نه ناوړه استفاده کیږي وکیل په جریان کې واچي وکیل د گزار هغه راسي بیا وکیل مربوطه حوزې سره تماس ونیسي چې آیا داستا پرسونل چې راغلی دلته دا قانونی ده یا غیر قانون تر هغه په جریان کې اوسي. که چیرته هغه په جریان کې نه و نو معنا دا ده چې دا خلک د پولیس د نامه نه سو استفاده کوي. دلته باید دغه خلک ونیول سي او پولیس ته وسپارل سي. نو ښه لاره بهترینه لاره د تعارف او د خلکو نیول په همدغه اصول او شیوه ده چې امیدوارم چې زموږ متنان او خلک په دغه اشارو سره پوسی او آگاسی چې تر اوپرې خدا نه خواسته داسې ناوړه عمل ترسره نسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. قوالی په اوریدو به د رحمان بابا نوم حتمی در یاد شوی وي. هغه پښتون شاعر چې له نامه سره د صوفیانه او روحاني کلامونو بیلګی یادیږي. د پښتو ژبې دا ستر صوفي شاعر چې پوره نوم یې عبدالرحمن مومند په 1220 هجری کال زیږیدلی او په 1238 هجری کال په پېښور کې وفات شوی دی. نوموړی د حقیقي او مجازي نړۍ پر رموزو پوه انسان و، ځکه خو یې له مجازي نړۍ ځان ساته او په حقیقت کې یې د پښتون قام بقا لټوله. موږ نننۍ خپرونه د رحمان بابا مزار په مزار کې کیدونکو دستورونو کلني عرس او د نوموړي مزار عقیدتمندانو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
مطلب دې تاسو شوندو نو پويګم چې تاسو وینې مسکی اردم پسانو زرحمان په خپل درم يم چې میاں یما چې دا نور لم بولی ګرم پسان.
درنو اوریدونکو د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر رحمان بابا مزار ته تللیم.
درنو اوریدونکو هر پښتون د رحمان بابا له نامه سره آشنا دی. موږ د پېښور ښار یوې داسې سیمې ته راغلي یو چې دلته یوه هدیره ده او دغه هدیره د اخوند بابا په نوم یادیږي. د اخوند بابا د هدیرې سره څیرمه دلته د پښتو ژبې د ستر صوفي شاعر رحمان بابا مزار دی. موږ اوس د رحمان بابا مزار ته داخل شوي یو. دلته لومړی چې کله په دروازې نه نوزو شاوخوا درې یا څلور داسې ودانۍ چې په سرو خښتو جوړې شوي دي هغه موجودې دي. د دغې ودانۍ سره په خوا کې دو ودانی نوری چې وا مرمرینا گنبد ده چې دا پخپل د رحمان بابا مزار دی. په دغه گنبد گیر چاپیره د رحمان بابا هغه مشهور اشعار لیکل شوی دی. زی الولم ګور حس کردگار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. د دغه ودانی سره مخامخ په مرمرینو ډبرو جوړ شوی یو بل ودانی چې هغه جماعت ته هغه هم موجود ده.
د رحمان بابا مزار ته هر ورځ لزګونه عقیدت مندان راځي او لدغه زیارت لیدنه کوي. د زیارت د منجاورانو په خبره چې اکثره پښتانه او بهرنیان د رحمان بابا مزار ته راځي او زیارت کوي. زه د بابا د مقبره ودانی ته ننوتم.
موږ د رحمان بابا مزار ته را داخل شو. دا یو ډیر لوی ودانې ده چې د ګمبدې په شکل جوړه شوې ده. د ګمبدې په منځ کې د رحمان بابا مقبره موجوده ده. د پښتو ژبې دغه ستر صوفي شاعر چې هر ورځ ورته خلک راځي مقبره په مرمرینو ډبرو جوړه شوې ده. د هغه په قبر یو سپین غلاف اچول شوی دی. ګیر چاپیره ګلان موجود دي. له دې ور علاوه په یو ګرد لوخي کې د انبر دود موجود دی چې دغه مقبره په خوب وی لړلې ده. هغه غلاف چې د رحمان بابا په مقبره اچول شوی هغه هم د رحمان بابا ځینې اشعار لیکل شوی دي چې نظر د چا په دین او ایمان نه وي. هغه نه کوي انتظار د دې دنیا هر چې واچوي و اور ته واړه سوځي موړ به نشي طلبګار د دې دنیا پر رحمان باندې. دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا.
د رحمان بابا د مزار دننه د خوردی لپاره مالګ هم شته او د خزو لپاره ځانګړې ځای هم جوړ شوی دی.
پر رحمان داستا دلبو مې حرام دی پر رحمان
اوریدونکو. د رحمان بابا د مقبرې د لومړي ځل رغونې لپاره د افغانستان د وخت بادشاه ظاهر شاه له کابل څخه مرمرینې ډبرې لیږلې وې او هغه وخت د دغه مزار ټول مصارف شاهي کورنۍ ورکړي وو، خو وروسته دغه مقبره په بمون ویجاړه شوه.
اوریدونکو ما سره دلته د پیښور ښار دوه اوسیدونکي چې یو عادل او بل منیر خان دا دواړه را سره دي. عادل خان وایي چې دغه مقبره څه موده وړاندې د یو شمېر وسلوالو لخوا والوزول شوه. نو عادل خان اوس دغه مقبره په څه حال ده؟
دا خو اوس دې سره ایران چې کم نومیږي ملک هغه ورسره کومک وکړو، ولې چې دا خو په دنیا کې نړۍ کې یو نوم او جامع لرله. هغې د وجې دې ته ایران ټول کومک چې ایران ورسره وکړو. په دې مقبره کې دا څه ورځو مخکې دلته یو دغه وشو. د هغې د وجې دې دا مقبره چې دا رانوې شوه.
اوس دغه مقبره نوې جوړه کړې کنه پخوانی؟
نه نه، دا اوس نوې حالت کې ده. هغه زړه حالت چې دا هغه هغه په دغه کې دغه شو خرابه شوله. نو اوس دې په نوې حالت کې جوړه کړې ده.
منیر خان، دلته خلک د څه لپاره راځي؟
دلته خلک راځي د تاریخ نه پخوانی او د دې د مزار ل راځي. د دې نوم خو ډېر زینو کې خور شوی کنه رحمان بابا دای کتابونه دي. دلته خلک کتابونه دغه لوستلو ل راځي او نور د زی ګور یو دغه څنګه چې عادل خان ویل کان چې مخکې سي 14 نه شي ودا اینه بعد لګ کیمرا غلو خلک مغه تعداد کې راځي. پخوانه اینه زید شو او اینه تعداد زید شو. خو شادي زین ل راځي دي چکر ل راځي دا ګوري دا ګوري دعا وکي دا کې بسینه بعد بیا
د رحمان بابا له مزار نه شاوخوا 500 متر وړاندې د منجاورانو یو ځانګړې ځای موجود دی. زه هلته ورزم.
موږ د رحمان بابا د مزار شاته راغلو. دلته د یو شمیر مرغکیو او یا هم د مرغانو لپاره ځانګړي پنجرې جوړې شوې چې په هغه کې داخل کې تاوسان او یو شمیر نور مرغی موجود دي. خو لدیور علاوه دلته د مشاعری لپاره یو ځانګړی ځای موجود دي. شاید دغه مشاعری یا محلنی وي او یا هم ځانګړی ورځ ولري. په دې به ان شاء الله ورسره غږیږو. خو د رحمان بابا دغه مزار ټول د رحمان بابا په اشعارو راخوله شوې دي. دلته ز د مشاعری هغه زنګړی ځای تر اغلم الته لیکل شوی چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه بوت کجور شي د سرو زرو انسان نه دی او همدارنګ واړه دی وقوف دی چې څوک دین په دنیا پلوري چرته پینځه ورځې چرته عمر جاویدان. حمزه بابا هم د رحمان بابا په اړه وایي چې حمزه څومره خوشبختی د پښتنو ده چې په لاس کې د رحمان بابا دیوان دی. زه دغه مزار ته د پنځشنبې په ورځ ورغلم. دلته ګڼ منجاوران شته. د منجاورانو یوې ډلې ته ورزو چې دوی د رحمان بابا په اړه څه وایي.
صوفي شاعر خوشحال خان بابا چې کوم دین دا یو جنگ جو پاتې هو مطلب دا دی او کیسه ما
وکړه. کوم میړانه شاعر دی او
خوش یو طرف ته یو جرنیل مو په دبدبه والا جنگ جو سره او رحمان بابا یو صوفي شاعر دی فقیر لکه د مرګ نه پس دی راجم دې کړه دې الله پاک په جون کې دې زره
چې مې څوک په اميري بول یا اميري او چې مې څوک په فقيري بول په ټول
دې د ګور صدقې لره وړ ما څه نه چې
په سینه چې په دنیا په سي زهير يم. ها دلته نو خلک راځي د جمعې پورز
د جمعې پورز خصوصي د مازیګر نه
ها
دغه مجمرو راکې کې نبي ما کوتن مونږ شي راغې نه پس لنګر یا لنګر نه پد دې کې رات درې خورې شي او دا علاقې ډکې وي.
زه رحمان بابا په مزار کې تر ماښامه پاتې شوم او انتظار مې وست تر څو د موسیقۍ ځانګړی مجلس شروع شي. د موسیقۍ په پروګرام کې ګڼ منجاوران د رحمان بابا له اشعارو سره په وجد راغلل. رحمان بابا په مزار کې هر کال شاعرانه ورس کیږي او د ټولو پښتون میشتو سیمو شاعران ورزي. د دغه زیارت له منجاور شاه جهان سر مخبري کړي.
لنګر دلته کې اوس منځنه بار مونږ شو کوم اس پخین بیا لنګر ورکو چې څه نصیبی کنه او ورس په افریل کې کیږي دیم دریم تاریخ باندې افریل میاشه کومه ده.
څنګه خلک راځي د بابا زیارت ته؟
دلته کې یو هندو کم سل کوم راځي, انګریز راځي, چین راځي, مطلب دا دی جاپان راځي, روس راځي, کنه لکه بچا د عالمی دنیا یو دغه دی یاداشت دی. بابا وی اسې تغفل کستا په جوړو په جفاشي خلک حیرانی کې د رحمان په تغفل بابا ار چا سره خپل ګډه کړی دا.
او سالانه عرس کې بیا څه کوي؟
سالانه عرس کې بس دلته کې دغه لنګر باندې خمد مت می خلل شي وي کنه. نو دا سالانه عرس کې مشاهرم وي او عرسم وي.
شاعرانو ته د کوم کوم ځای
نه او دا در دین راځي ورته لنی دونی دولا کینا کابل نه وته راځي.
کله چې لمزار بیرته وزونو دلته یو بل پسرو خښتو جوړ شوی ودانی راځي. دا ودانی کتابتون دی چې د رحمان بابا په نوم نومول شوی دی.
چې بالکل پستر کو ویني آشنایی کا چې بالکل پستر کو ویني آشنایی کا د رحمان پسر بنوي بی هنر څو درحمان پسیر بنوی بی هنر څو.
مینوالو موږ نن نه خبرونه د رحمان بابا په دغه بیت پات رسو. د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوي
کڅوک وای عاشق ړوند هغه خوار شه. زما خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زمو کېله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو